دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر تبصرې او رپورټونه در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 2 اونځي خبرونې هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې خبرونه چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په دریو وسلوالو بریدونو کې 9 پوځیان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول پیل شوي او اوکراینی چارواکي وایي چې له هغه هیواد د بشري مرستو له لارې په زرګونه کسان راوستلي دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې 9 پوځیان وژل شوي دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیلو په میدان سیمه کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په گاډي برید وکړ چې په نتیجه کې 9 پوځیان وژل شوي. د زیاته کړه چې د اپریل په 14 د شمالي وزیرستان په میرالی او شام سیمه کې په 2 نورو پیښو کې 2 پوځیان وژل شوي. د پوځ تاماډي کو سانګي د میرالی او شام سیمو د پیښو تصدیق کړي خو د تاخیلو د بریټ په اړه یې سن دی ویلي. د دوی په وینا د پاوس په ځوابي کاروایي کې ځینې وسلوال بجل شوې دي خو کارش میرې معلومه نه ده. د تاخیلو د بریټ زمواري تر اوسه چا نه ده منلي. دا بریټونه په داسې حال کې شوې چې د پاوس ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راول پینډۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
بلوچستان او په قبایلی ضلعو کې ترهه گرو د امنیت خرابولو ډیر زیات کوششونه کړي خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړي دي.
په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو کې د امنیتي سرتیرو د وسلوالو ترمنځ انښتې زیاتې شوې دي او دواړه لوري د مرګ ژوبلې ادعا هم کوي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیث یې د تحریک انصاف ګوند د 130 غړو استعفا منظوره کړې ده. قاسم سوری پرون د اپریل په 14 په ټویټر باندې لیکلي دي چې دوی ته د نگران سپیکر په حیث استعفاګانې موصول شوې وي او د پارلماني قواعدو او ضوابطو لاندې منظوري کړې دي. د اپریل پر 14 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 302 سلویختو څخه 134 او یو غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ. د اپریل په 14 د تحریک انصاف ته مشر عمران خان په مشرۍ د دغه ګوند پارلماني غړو په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي. هم په هغه ورځ د دې ګوند ټول غړو استعفا به ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی شي چې لنن څخه خپل کاغذونه د ریټرننګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نن په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به در روان ګل ورځې پورې جاری وي او پر 19 اپریل به د کاندیدانو حتمی فهرست خپریږي. په بلوچستان کې به د مئی پر 9 د کوټې او لسپیلې نه علاوه په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. بلوچستان کې وروستي بلدیاتي ټاکنې د 2014 کال د دسمبر پر 9 ترسره شوې وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوې چوکۍ به د اپریل په 14 زمینی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي. د قومي اسمبلی د ان 3 چوکۍ لپاره په دغو زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه لري. نن د شپې 12 بجې به هلته انتخاباتي مهم پای ته ورسیږي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د خیال زمان اورکزي د وفات کېدو له وجې خالی شوې ده. او بل خبر دا چې د یوکرین مرستیالی وزیر اعظم ایرینا ورشچوک 13 ورځ نا وخته ویلي چې له هغه هیواد د بشری مرستو له لارې 2555 کسان راوستل شوي دي. ایرینا ورشچوک په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په دغو کې 209 کسان د محاصره شوي جنوبي بندري ښار ماریوپول نه په خپلو ګاډو کې وتلي دي. نور 260 تنان د لوهانسک سیمې نه خوندي ځایونو ته رسول شوي دي. اوکراین وایي دوی ګڼي چې په ماریوپول ښار کې په لسکونه زره کسان وژل شوي دي او په روس ته هغو مرسته رسونکو ګاډو ته د لارو بندولو تورونه هم پوري کوي چې په هغه ښار کې تر اونیو پورې محاصره شو کسانو ته د امدادي سامانونو رسولو هڅه کوله. بلخوا اوکراینی چارواکو په مشرقي سیمو کې په خلکو غږ کړی چې هلته د روسي عسکرو لخوا د ممکنه پرله پسې بریدونو په وړاندې د هغو سیمونه اوسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو ورېدل چې فرخندا اسد وړاندې کول او سم تاسو ته ځینې ریپورتونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې نه پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د اپریل پر 14مه وسلوالو برید کړی چې اوه امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او بلور ته د اپریل پر 14مه په میرالی او شام سیمو کې په بریدونو کې دوه پوځیان وجل سویلی. تفصیل د عمر وزیر پر ریپورت کې ورو
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې لرسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامای واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14مه شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوزیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي. د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوزی افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14مه وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میر علی خدی کې د سنای پر دلاره یو بل سرتیری وژلې دي چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلې شوي. د فوزا ماړیکو څنګه ای اس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلې خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمہواری لا چا نه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوا کړې. خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړې. د اپریل په 3مه نیټه امنیتی سرتیرو په داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلې ول او د اپریل په 2مه نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلې ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان د فوز ویان د میجر جنرال افتخار بابر وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او په روان کال کې په دده په وینا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 123 مشکوک ترهګر وژلې دي. نوموړي پرون په رلپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هیواد کورنۍ امنیت ته توجه ورکوي او د دې لپاره د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. خو دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي سیمو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د وسلو لخوا بریدونه په پرلپسې توګه دوام لري. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
د اپریل په 14مه په پینډۍ کې پوځي سر دفتر کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلي ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلي ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډېر زیات کوششونه کړي، خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړی دي او دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې مو 128 ترهګر وجلی او 200 مو نیولې دي او دې دوران 90 پوځي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي او د ترهګرۍ ضد زموږ کامی جنگ به ان شاء الله د اخري ترهګر د خاتمه پوري جاري
اخري دهشتګر کې خاتمه تک جاري رہے گی
د لهغیر څو چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ صلاح شوی او د هغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. خروست بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکونکو خبريال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکرات و پختل نو هغه اووی
مخکې کوم نه مذاکرات خبري روانې شوې وي. حکومت په سطح باندې باقاعده چې کوم مذاکرات وا ختم شوی دي هغه نه رسته بیا په وړه کچا باندې کوم چې مقامي مشران دي ملکان دي د یو خپل کوشش وکړل دوی خوسته هم لاړل الته کې ملاقاتونه مکړل خو الته ورته خصم ریزلت د تحریک طالبان د طرفه راونه و تو ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي هغه یو خوده کېدیان ولا معاملې ده سو پورې هاشمي نیوي نو هغه د سیمه مذاکراتو ته تیار په نظر ناراضي او بل طرف ته هغه ګارانټر ولا معامله ده چې ګارانټي به سوکه خلی ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معامله ده دلته کې هغه ورته وایي چې موږ له بده سي ګارانټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سي نظیر نو پختل نو هغه وي
کوم حالات روان دي هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمننه شوې وه په دې باره کې خو په هغې کې ځینې د ټي ټي پي چې کوم قیادت وو هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او کپولی سطح باندې بند ښکاری لیکن په وړه سطح باندې کولاو ده او بل طرف ته د جنگ چې کم تاو تریخواله دي په خپل ځای موجود دي.
بل پلو په خبری کانفرنس کې میجر جنرال افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول نغواړي هغه په خپل ټاکل شوی وخت تروان کال د نومبر په 28 نیټه ل خپل دندې ریټایرډ کیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د بدامنۍ پیشي ډیر سوي دي چې ورسره د سیمې ولس د ویری او بیکنې سره مخ سوي دي. ځکه خلک وایي چې د روژې د میاشتې په لومړی ولس ورځو کې د یوې شزې په ګډون اته کسان د تشدد په بیشو کې لمنځه تللې دي. د دوی په وینا حکومت باید د دې لپاره کمونه پورته کړي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په لګي مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي نو بل خوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګنډش مر خلکو تا ځاني او مالی تاوان نوړي دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلور وسلوالو د وجرې ادعا هم کړې ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال لیډو ته ویل چې سیمه د بدترینې بدامنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللی دی. نوموړی زیاتوي چې د بدامنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندی سیمو ته منتقل کړي دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان بزرگان او مشومان په ګولۍ وفات شول. د توپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع سلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلل او زخمیان سلل بچی 10 په توپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزنه ور کوي او ډار ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شفت سلل اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د توپکو نه، د ډزو نه، هوایی فایرنګانو نه. حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیټنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي تربګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیرې شوې دي، خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا یې د هواري لپاره اړینې هڅې نه تر سترګو کیږي. نوموړي نور وایي چې سیمه پراخه ده، خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتل شي.
عدالت چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکې پټي په سر باندې کیږي، او معمولی خبرې مې تو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي، نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغه کې یو کس مړ شوی ده، بازارونه منودي محفوظ، عدالتونه منودي محفوظ، او کلی خو کوامه چې الته خو هر وخت جګړه وی لانجی وی. لکه مروت پولیس هم ډیر زیات کم ده، ځکه چې لکه مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره زی په زی عملیات پیل کړي دي او دا خلکو مخه نیسي چې له قانونه سرغړونه کوي. د لکه مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډو ته ویل چې د زمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړي ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هوارې کړي. نوموړی زیاتوي
ملټین سشتل متحرک دي، خو د دې د پریوینشن د پاره په لکه مروت کې شکر الحمدلله مونږه ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ ته هیڅ صدا سي وکوه به ان شاء الله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جیدادونو د خلکو جیدادونو مسلې دي، او په هغه جیدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتله چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي، او لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت بتاسو ته په هر ځای کې سنا سه په ځای کې د پولیس ناکبندی هم ملاویږي، گشبم خو اکټیو ملاویږي.
لکه مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن زله دا چرته چې لتیرو 200 کلونو راهیسې د ترهګری او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وردا چې په کال 2010 کې د لکه مروت په یو کلی کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې ل اتیاو ډیر کسان وجل شوي وو چې ډیر ځوانانو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس د نوردونکو د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د پاکستانی پاوز د ویاند لخوا د عمران خان د بیان په اړه د څرګندونو څخه ښکاری چې دوی پر هکو د لغورسته دا چې د پاکستان د پاوز ویاند ویل چې د عمران خان لخوا د وړاندې سوي یو بیان په اړه چې د دوی د ملي امنیت په غونډه کې چې کوم لیک ورښودل شوی د هغه په اړه دوی ویلي دي چې په هغه کې د سازش ټکی نه و، خو عمران خان تر دې وړاندې ادا کړې وه چې د دوی د حکومت پر ضد بهرنۍ سازش شوی دی. شانواز ترغزی په دې اړه رپورټ لري.
میجر جنرال بابر افتخار لخوا د اپریل په 14 رولپنډۍ کې د پریس بریفنګ په دوران ویل شوی د قومي سلامتیا کمیټۍ په اعلامیه کې د سازش لفظ نشته. نوموړي دا هم ویلي اعلامیه کې لیکل شوي کومې خبرې چې شوي غیر پارلماني ژبه پکې استعمال شوي چې د مداخلت په شان ده. حکومتي ډلې وایي په څرګند کړه د امریکې نه هغه خط چې پکې د تحریک انصاف وینا د عمران خان په ضد سازش شوی، د سازش په نوم کوم لفظ پکې نشته، نو دوی هم دغه خبره کوله. ولی د تحریک انصاف ګوند لخوا دا خبره چې سازش نه بلکې مداخلت شوی و د پوز لخوا دغه ټکی کارول د دوی د موقف تایید دی. د مسلم لیگ نواز ظلم رسیالی مشر مریم نواز شریف په خپل ټویټر د اپریل په 14 لیکلی د قومي سلامتیا کمیټي په شان سنجیده ادارې د سازشي ډرامو د پر استعمال کړه. دغه ټویټ کې د هغې مخاطب د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان و. د جیو ټی وی سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسن اقبال د اپریل په 14 ویلی
واضح ہو گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں
دی وای دا خبر سی رسپت د قومي سلامتیه کمیټې په غونډه کې هیڅ قسمه د بهرني سازش ذکر نشته او دا خبره د عمران خان لخوا شوې و. دویمه خبره دا چې هغه واضح کړه چې امریکا د پاکستان اړین نه دی غوښتلی نو د ابسولوټلی ناټ چې کومه خبره شروع شوه نو هغه هم دروغ او خیالي خبره ثابت شو. دا هغه واضح کړه نه مراد د ډي جی آی اس پی آر لخوا د پریس کانفرنس په دوران خبرې چې نوموړي پکې ویلو امریکا د پاکستان نقل اړین نه دی غوښتلی او د ابسولوټلی نټ مانا هغه داوه چې موده وړاندې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا ویل شو امریکا د پاکستان د نن هوای اړې غوښتي او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ورته ابسولوټلی نټ مانا بالکل هم نه ویلو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري د جی ان ان په نوم د ټي وی چینل سره خبرو کې ویلي د پوز د مطبوعاتو د ادارې ترجمان د دوی د خبرو تصدیق کړي. دی وای اوله دا خبره چې یو خطر راغلی، دویمه دا چې دړکه هم پکې شوې، درېمه دا چې هغه وای د یو ملک په داخلي سیاست کې بدترینه مداخلت شوې. د تیر حکومت لخوا د ادم اعتماد تحریک دراتلون وړاندې په تیر میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان لخوا په اسلام آباد پریډ ګراوند جلسه کې یو ناس پړدل خط لجی براوستل شو او ویلی یو دی خط کې د هغه د حکومت په ضد د یو بهرنی هیواد لخوا سازش شوی او رستوی د هغه ملک نوم واخص چې ګنې دغه هیواد امریکا دی. خو د هغه وخت اپوزیشن او وسنی واکمن اتحادی ګوندونو دغه خبره رد کړې و ویلي هیڅ سازش نه دی شوی او دا د خپل حکومت د بچ کولو لپاره یو سیاسي ناره ده. خبریال او تجزیه کار شمس مومن د دې خبرې په ځواب کې هغه ستوند چې عام پاکستانی شهري تور پیخې دي لکه ګرانی او نورې د دې نه د پام اخوا کولو لپاره هم دغه شان ناری استعمال دی شي.
اغوی خو مخکې هم الیکشن د کرپشن په بیان یې باندې کړی دی او د الیکشن د سازش په بیان یې باندې کولو ته تیاری لري. نو همدا وجه ده چې د خلکو خپل کوم حقیقي مسائل دي هغه شاته او پس منظر ته لاړ شي. زمونږ د خلکو سادګي ده، زمونږ د خلکو چې ډېر زبر دوي هم چې صرف په سیاست کې خپل ځان سیاسي شعور په ځان کې ډېر زیات ګڼي خو شته دی پکې نه. نو همدا وجه ده چې دغه مشکلاتو سره مونږ مخ یو چې مونږ ټول فوکس صرف په سیاست باندې او په سیاسي خلکو په بیانونو باندې وي، په دې باندې نه وي چې هغوی عملاً تر اوسه
یاد دی د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا دغه خط سپریم کورټ ته هم ورلیږل شوی دی چې دغه خط وګوري او پلټنې وکړي. ولې د اپریل په 11 چې کوم مهال په قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف دپاره رای واچول شوې او هغه وزیر اعظم منتخب شو، په خپل اولنۍ وینا کې ویلو هر کله کدا ثابت شي د بهر هیواد راغلي دغه خط کې د پاکستان په ضد سازش شوی او دوی د سازش کامیابولو لپاره استعمال شوی نو دی به په یو لحظه کې استعفا ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د پاکستان پوز د عمران خان یو شمیر څرګندونې رد کړې دي. د پوز ویان د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکړه چې د مارچ پر 1 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوې وه. هغه غونډه عمران خان د پوز له مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره د هغه خط شریکولو لپاره ورغوښتې وه چې د نوموړي له دعوې سره سم په امریکا کې د پاکستان سفیر راستولی و. عمران خان ویلي وو چې د یادې غونډې په اعلامیه کې منل سوی و چې د دې حکومت په سازش ختم کړل سوی دی، خو پوز وای په اعلامیه کې د سازش ټکی نه دی کارول سوی. اسرار الله مند رپورټ لري.
د پاکستان پوځ ویلي په یو دیرشم مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کې دوه ټکي نو استعمال شوی. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر ویان د میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14مه پر راولپنډي کې خبری غونډې ته وکړه. په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکی شته؟ نشته زما په خیال. د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یو اعلامیه خپره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 14 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر 23مه د روسیې په 2 ورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکراین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگټن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
دا امریکا دومره داس و خو پاکستان نن اټمی پاور بنا و. پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وایی د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسي بیان دی. البته دا وایی د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره معاشي مسلې جوړولی شي. د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وایی که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستي خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. د ده په خبره همدغه وجه ده چې پاکستاني ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوځ د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړي د پاکستان پوځ ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکې نوم خلی دا ډایرکټ اټیک ده د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت باندې او د پاکستان سټیټ باندې او دا عمران خان ته یو قسم په سیدا په دې ورکوي چې هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکوي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نه کوي نو دا ډېر اسانه ده پاکستان کې چې د امریکې په ضد باندې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د ده د پخواني حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظم له دې قبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریز نشي قایلولی.
کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی خو چې کوم پوه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپل رائے په خپله جوړوي.
د عمران خان مخالفه سیاسي ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصاد او نورو ستونزو په هواري کې پاتې راغلی نو ځکه یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک دایرولو پرېکړه کړې وه. بلخو امریکې هم څو وارې د عمران خان تور رد کړی او بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې په پاکستان کې د جمهوري اقدارو قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د پاکستان د پوځ ویان د په پاکستان کې د پوځي اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطعا نه ویلو یادونه هم وکړه او په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست د نورو دونکو د خبرونې دوم نیمای ته را رسیدلې یو خو لمړی تاسو وایئ د دې خبرونې د سر په خبرونو کې لمړی دا و چې په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې د پاکستان نه سرتیری وژل شوی و. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښې په دخیلو او میرلی او شام سیمو کې رامنځته شوی وي. او بل خبر دا و چې د پبلوچستان کې د بلدي انتخاباتو لپاره امیدواران کولای شي چې له نن څخه یعنې د اپریل 15 خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې په صوبه کې به بلدي ټاکنې د مې په 9 نیټه ترسره کیږي. او سم د خبرونې د پاتې برخې پر لور ستاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. تاند هیلې لا غوسته روښانه مستقبل لومړی تاند هیلې خبرونه چې فرخنده اسدی وړاندې کوي.
تاند هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو 19 خبرونه
پوتان دی هلی پروگرام کی موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د روختیا ادارې خزینه کارکونکو وای له 2000 کال راهیسې تخپل نوکریانو د مستقل کېدو غوښتنه لري او لا هم په دې تمه دي چې حکومت به نوکری مستقل کړي او تنخواګانې به هم زیات شي. د نن په پروگرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات ترکو. د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرز وای وی د 2000 کال راهیسې په وار وار احتجاجونه کړي دي چې باید حکومت یې نوکری مستقل کړي، خو اوس ورته د صحت محکمې لخوا ویل شوي دي چې ډیر زر به د دوی د زیاترو خزینه او صحت کارکونکو نوکری مستقل کړی شي. موږ په دې اړه د یو څو خزینه او صحت کارکونکو سره خبرې کړې دي. په دغو کې یوه د نوخار سره نږدې د پپو اوسیدونکي کوثر بیبی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې کوثر وای د صحت محکمې لخوا ورته ویل شوی دی چې زر په دوی نوکری مستقل کړل شي.
موږ ډېر ډیمانډ چې کوم د سټرکچر او ګریډیشن حوالی سره نو هغه زموږ الحمدلله په کې نوټیفیکیشن شوی دی. اوس پرون بل ورځ موږ ته د پولیو اډیشنل پیمنټ کېدو آفس کې، نو اې د بارې موږ غوښتي نو دا کې موږ ال تخپل ډیسټریکټ او کوم چې زموږ افسران یې هم ته وکړي دوی چې تاسو پر څومره نوټیفیکیشن دی او د اټین دی هغه راغلی دی چې سب ګریډیشن شوی دی الیجیبل چې کوم دی نو 40%
او کوثر دا صحت کارکونکو چې کوم دي کنه تاسو په شمول دوی یو ګیله دا هم کوي چې دوی ته دا کم ویکسینیشن کمپاین سپی د دې پیسې په وخت نه ورکول کیږي، یا د کورونا ویکسین خبره هم دوی کوي چې د هغې اضافي پیسې دوی ته نه ورکول کیږي. دا څه مسله ده؟ دې باره کې څه معلومات لري؟
او باقی چې کوم پولیو کېږي د دې کوم ته باقی د خپل پیمنټ کې
خفه د پولیو تاسو ته کې
دا ویکسینیشن لا فل حال نه شي او وی دی دی چې لکه راځي به خو لکه لا فل حال شي نه دي اوس پته نشته کېږي نه کېږي.
او کوم سر پس یو ته پوسبل کوم روزه هم دا د لیډی هیلت ورکرز خو ډیر زیات امپورټنت ډیر ضروری کار هم کوي کنه. دا د پولیو ویکسینیشن په دوران کې ډیر زینو کې په دې پولیو ټیمونو باندې حمله هم شوې دي زمونږ په صوبه کې خاص کر وخت په وخت باندې. نو په دې حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ؟ څومره مسلې او څومره مسلو سره لیډی هیلت ورکرز کار کوي؟
بالکل تاسو خبره ټیک ده چې ډیر زیات داسې مسائل راغلي دي. تاسو ټارګټ کلین خبره او کارځام پکې شوې دي او دین الهو هم د کور د خلکو اړوندوي چې کوم
ډیمانډ
د سیکورټی کړی چې کوم ځای نه شي ځایونو کې سکیورټي وي نو هلته دا مسایل مونږ ته لږ کم ده چې پولیس خلک ویني نو بیا لږ هغه شان حتی نه رسي او که حالات جوړېږي نو هغه یې مخنیوی کوي.
د روغتیا خزینه کارکونکو د معلوماتو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 23,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغوی وایي ډېر کسان پکې په اووم سکیل کې کار کوي نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکړي. د سواد ناهید بیبی هم د صحت یو کارکونکي ده، دوی وایي هیله لري چې حکومت یې غوښتنې ومني. دا چې د دوی په موجوده وخت کې څه غوښتنې دي په دې اړه ناهید بیبی وایي او خیبر پختونخوا کې تاسو سم معلومات شته چې اندازتن د لیډی هیلت ورکرز یا سپروایزر یا د نردیش میره سمره دا تعدادی سمره
دا منگ دا 505 دینا دا لیڈی هیلت سپروائزر دی اور دیسی 14,000 یا دیس سمتنگ با دیسی دا لیڈی 18,000 دیسی سپین تیر
دول کنا دسوات دا اوڈیگرام سو پیدا بی بیچ لیڈی هیلت سپروائزر دا لحاغین مو پختلی چه دورزی دا دوی سا کارو نوی
منگا روزمره ما زمان کسی قیسی دا منگا اندر LHW کار کل کنا جی آغا LHW روزمره دا پینزو نوال دا وو فورن پوری دی روزمره هغه چې کای مونږ دې هغه وی زه تاسو لکه مون هغه چې کو لکه دی میډیسن ورکو په هر اک تاریخ باندې دی میډیسن ورکو او لکه دې منتی رپورټونه چې کو دی دې راځي مې نه دی میډیسن ورکو په دې روزمره لکه دا حساب کتاب چې دا جنکی چې کم کار کوي دی د مور او د بچی د صحت په اړه دا اړین نشته کولی د ماشوم د لویدو پورې چې د مرګ پورې بیا د دې په ډیر نگرانه کې کنه مطلب دا دی چې کی لګي مور ته په دې لګي لګي دی چې لګي مدر چایلد د مور او د بچی د بیا تاسو منګه مناو دا غین علاوه منګه د چنجو کوم پروګرام ګولې چې هغه منګه تستمو دا غین علاوه منګه اوفیس یو کې کوله چې ویکسینیشن چې کوم ده کنه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو معلومات ترکو. د صحت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې سده پاسه 2,000 لیډی هیلت ورکرې دي او سده پاسه 1,500 لیډی هیلت سپروایزرې دي. مونږ د صوبې د خزینه او صحت کارکونکو د اتحادیې د یوې مشرې المینا افتخار سره د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو هم خبرې کړې دي او له هغې نه مو په سر کې پوښتلي چې د خزینه او صحت کارکونکو د نوکریو د مستقل کېدو په اړه څه معلومات لري.
چې کوم ډیمانډ او کوم چې کله احتجاج کړو بایکاټ وغیرہ ته تللي وو دوه درې پیری نو هغه زمونږ اپګریډیشن اینڈ سرویس سټرکچر ټیک دا نو دا اپګریډیشن چې کوم دین نو هغه هو نوټیفیکیشن په 2 دسمبر باندې شوې ده هغه نه پس بیا اډیټ کاپیز اټینټیکیشن نو ار یو سیز
نو دې بار کې تاسو خود دوی سره په رابطه کې کنه کوم چارواکي شې دي یا کوم افیسرز شې دي نو دوی سوي تاسو ته
اوس نن د ډایریکټر جنرال هډ سرویسز چې کومه کاپی و چې یې راټول ډیسټریکټس ته د دې نوټیفیکیشن کاپیز لیکي او لاغینا سینیورټی لیستونه وایي گروپ کې کم دی دا کم 40% دی ډېر غوبل راشته دي نو وایي چې کله مونږه دا 9000 پروموشنز واخلو نو د دې لپاره به مونږ به له یو سمري مونږ چې دی مطلب اپګریډیشن یو شي یا سنه سوچ دی لم زمونږ شته په فینال چې دا سونه زمونږ لا چې اول د دې دا پروسس کمپلیټ شو دا وا
او المینا تاسو ذکر کو کنه چې دا دسمبر کې دا شوې دی او دا اوس اپریل دی نو دې کې ډېر وخت یې وانه اس کې نه
بالکل جی وخت مو واغشتو دیکھیے یور وزم لگا دا ایٹ لیسٹ دا نیم اسٹاپ شوے گورنمنٹ ضرور اسٹاپ شی پہ یو یو ٹیبل باندھے ہفتم تیر شی دم تیر شی یو چیز بار بار واپس کیے گی پگے باندھے آبزرویشن لگی رغو کی نو دا جی یو ڈیر غٹ پروسیس لے لگا دو چھتے نو اس پخپلہ تیرے گم نما تا پتہ لگی گا نا چھے لگا جس دا نو چھے سی ایم یو چیز اپروول ورک اور نوٹیفیکیشن ہو شو دا گی امپلیمنٹیشن اس ہم پرون لگا فائنل چھے کم منگا پرون دا اپڈیشن دا فائل اور بجٹ کے ورک کے بدی بجٹ بک کی ریفلیکشن مشی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
دا د دې اونۍ پروګرام چې موږ په کتابسته د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې د خزینو کارکونکو د مسلو په اړه معلومات ترکول اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خوده په امان
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه تاند هلی اوریدا چی فرخند اسد وړاندې کول او سم تاسو د مشال رادیو بل اونیز خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کو د دې خبرونه کوربا منور شاه دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وي خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومایوا پاس ډیګری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 23 کالو نه ښکته وي بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلي خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کال عمر پورې هم گنجائش تا دا راز که یو تن قبایلی هم وی او دو کال
کاله پر لپسې سرکاري نوکری هم کړی وي، نو هغه تر 2 کالو پورې د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې ترڅنګ چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي، نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس ترلاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه ترلاسه کیدلی شي. سی ایس ایس یعنی سنترال سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي، او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبرې وي چې پکې 600 نمبرې د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپلې خوښي د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخیستلو اختیار وي، او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخیستل کیږي. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیگری په کمپیوټر ساينس کې کړي او دویمه یې په بزنس اډمنستریشن کې کړي، مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي، نو ځکه په سی ایس ایس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم، خو لکه بزنس ادمنستریشن دی او فل نمبر او پاکینګ دی لکه هیڅ دی او پښتو دی پکې او مرکانتایل لا دا چې فل نمبر ما برابر کړی دی نه دی چې آپشن ته دی کومه مرګریسته یې وین فرام ډیسکشن کوو دا کرنٹ افیئر د اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دی ګورو په ټی وی باندې او بس کرنٹ افیئر دی دا نه کورتي یعنی دا زمانو دی کوشش دا مرګری ګروپ ګروپ سټڈی کې
بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې سبق ویلی، 12 یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سرویسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
ندی بدلون مین ریزن دا دی چې ایف ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ماته وی چې ایف ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا بس هر ځای کې پکاریږي د ایف ایس سی نالج نو، او چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښیم خومي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایف ایس سی ما هغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوشقسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ وو نو په هغې کې چونکې ما د گورنمنٹ ڈگری کالج نه ویلی نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، اینه ز پاتې شم کو ما ته تاسو افسوس وکړو چې ما میډیکل کې څه زیات انټرست نه، بیا ما بي پرایویټ کو هغه نه بعد بیا چې ما کله په خوري یونیورسيټي کې داخله کوله نو په هغه ورځو کې زما کور کې راځي لکه پرابلم نو هغه داخله زما لیک شو او په پولیټیکل ساينس کې سیف ختم شي وي تر هغه وخت پورې، نو بیا ما جرنالیزم کې داخله واغسته چې زما کور ولا ما ته چې کمپټیټیو ایگزام سی ایس ایس او پی سی ایس نو چې دا تر جرنالیزم او سوشل ورک او سوشیالوجي او پولیټیکل ساينس انټرنیشنل ریلیشن د دې هری یو نو ته کولې شي، نو په دې وجه ما جرنالیزم ډیپارټمنټ کې داخله واغسته او چې کله ما جرنالیزم کې ماستر کمپلیټ کو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپورچونیټیز د سټڈی لپاره ښه نو، بیا ما جرنالیزم فیلډ کې هم لږ ډېر کار وکړ او اوس چې کله ما پولیټیکل ساینس کې بیا ایڈمیشن واغسته او ما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اراده وکړه چې زه به دا ځل انشاءالله کې انتخاب پیل کړم.
د خپل تیاری په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته ویلې چې هغه د سرکاري سکول نه راغلي، نو ځکه د خپل نورې مطالعې ترڅنګ ډېر زور په خپل انګلیش ښکولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما یونیورسٹی استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېره زیاته حوصله راکړې ده او سبجیکټس چې زموږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي زه ډېر زیاته ګایډ کړی یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي، نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټ دی، د هغې نه علاوه ما امریکن هسټري اوسې ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب کی کوم پولیټیکل ساينس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ماته په تیارای کې اسانی او یو سره ما پښتو غو سره د پښتو زموږ خپل ژبه ده او ما ویل چې تدې کې با زموږ سپور خوشي او د دې علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل اخبار کی د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول دا زموږ استاد ما ته ویل چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې د دې علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میګزین دي لکه هیرالډ میګزین چې کوم شو او د ټایم دا ز ریګولر ګورم او سره سره د کورس بوکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زموږ کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان تر غواړم او هغه سټڈی کوم
دا راز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی اس اس کې برخه اخیسته خو کامیاب شوه نه دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه په ډیرو خو نمبرو پاس کړي خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزوري لکبله ناکامه شوه دی دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش خکولو باندې ډیره پاملرنه کړي او تم لري چې بریا به هم ترلاسه کوي
ستان چې سیسس کول غواړي هغه ته په کار کم از کم کم چې د کلو ماحول نه دیوزي لکه اوس په چار صد کې پر څه کوپیل کې ورته کنه په کار چې زه پښاور ته ځان چې کوم څه چې الته د نیټ ټول یا د میډیا کیبل سہولت دي اخبار سہولت دي زیات تر کمپلس کې پیپر چې دی داخل کی یو چې تا اسلامي ادب کې دی شي نو کم کله چې اخبار تا یا نیټ ته دی او پورا گائیڈنس والے تو سی کا ٹائم سے گائیڈنس والے کیا کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں سی کم از کم ایگزام میں اوور کڑے نو اگر نہ کم گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان نو ایسے راضی غٹا مسئلہ زمن دے انگلش تے دلتا دے بختنو تا خاص طور باندې ایسے جے من پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی او تسی او کس طور ول بکار چ مطلب دے انگلش کی خدے او لگی نہ دا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چ انسان خپل مطلب چ ایکسپوزر ارزی کو کی
پدے موضوع نور تفصیل ہم لرو خو دلتا لوی ولنده دما مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په پاکستان کې د اعلی نوکرو د مقابلې د امتحان سی اس اس په اکلا تفصیل درکو په دې امتحان کې د برخې خستو لپاره څه شرایط دي او پکې یو تن څنګه بریالي کېدې شي په دې اکلا د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
او اوسمو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړې چې د ډېر مهنت او خواري لکبلې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلې چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راس په مستقبل کې د بیروزګاری نه بچ شي خو بریالي نشو نو ځکه یې بی بی اے او بیا ایم بی اے وکړه
زمون خو چې کله ما اس اس سی کې داخله واغست لکه اوبویسلی هغه وخت کې خو پری میډیکل کې عمر زم ما هغه وخت کې خواهش دا و چې یا چرته دا ډاکټر جوړ شي چې ما ته ما کمزور و نو لکه زم ما میډیکل طرف ته زیات شو کو کنسیکوئنسز د سی و چې هغه میډیکل کالج چې په خاور کې همدا تا وخت یو کې ایم سی او هغه مرټ ډېر زیات هاي او په مرټ ران او موټیویشن بدا و چې هارد ورک او لکه چې کی اپورتونټیز دام رنو په خاور کې بهر ته کلین شو او پورټفولیو نه شو نو میڈیکل نہ پاتې شو نو هغه نه پنګ بیا فائنانس طرف ته لاړو چې دا یو فیلډ پاتې و دغه ته بیا لاړو اصل کې لکه سیول سروسز ته کوم دی نو دې کې هم مطلب ګروپ دی نه اوکیپیشنل ګروپ دی لکه اکاؤنٹس دی کسٹم دی انکم ټیکس دی دا خو پرایمریلی ریلیټډ دی فائنانس سره نو موږ چې کې دا فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دا شیزونو کې آپشن زو خلکو په فرقول د خلک چې دایي بیک گراوند د فائنانس دی او دا اوکیپیشنل ګروپ کې راشي چې هغه دی ار پرایمریلی مطلب سره د فائنانس سره لیک او نن سبا هو اډمنستریشن او د فائنانس کمیټه کې ار یو ګروپ تر راځي دا پولیس وی ولا هي چې خپل اکاؤنٹ سیکشن وی ډی ایم جی دا ار یو نو هغه کې لکه د دې ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی اس اس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړې وي نو هغه وویل
یونیورسيټي کې کله دا اس پی سی ورته وی سټوډنټس ټیچرز سنټر البته دا ځان به سره ناستو وایي تر بعد خبره ته به زمونږ کې دی هغه به بیا لارې خوله چې هر بشي دغه دغه تاسو کریر اپورچونیټی شته بینکینګ ته تاسو تللی شئ یا سیل سروسز اگزام دي دي ته کېناستلی شئ مونږ ته د سیول سروسز اگزام څخه مونږ ته زیات اپیل مونږ به د دې لپاره کېناستلی اگزام تم تیارې وکړو انکم ټیکس ته راغو زمونږ قسمت په دې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سینټر جوړ شوی و دا داسې څه نه و جوړ چې له کیا سټوډنټانو ټیچرانو بدلته کېږي اکچولي هغې سره به یو کینټین به جوړو نو هلته چې کوم زمونږ پلازانو هغه به راتلل مونږ به هغې کمپنی انجوائے کول هغه به مونږ سره کېناستېدل نو لکه دا ایفیکټ اداره به نه وه خو هغه وخت کې دور کې دومره پالیټکس به نه وه لکه ټیم انوایرمنټ به و چې د چا خوښه به وه هغه به راغو ټیچر سره به کېناستېدو خپل تبسونه به وکړل کریر کاونسلنګ به ته مونږ واغسته د هغې ایکسپیرینسز به مونږ شیر کړل چې د کیر ترم ته دغه دغه پرابلمس دي دغه دغه ایشوز دي نو هغه چې کوم زمونږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفارچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایږي لګیا
دا چې د سی ایس ایس په امتحان کې یې د خپلې خوښې کوم کوم مضمونونه اخیستي وو نوموړی وایي اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې یې لږ ډیر ویلي وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستي وه
فائنانس ریلیټډ سبجیکټس نو زما په کې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته او هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مارکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوژي چې کوم دا هغه هم فائنانس د کده ام بي اي کې ویلې و هغه سره دا هغه سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه ورسره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اي کې زیاتره شیزونه ما ویلې لکه اکنامکس ہو کا مرکنٹائل لا ہو کا مسلم لا ہو اغم کا بھی تھوڑا سا کاؤنسلنگ ہوتا وہ کرنا ٹیچر نام گائڈ آ گئی کچھ کسی کو نیت پتا چلے کہ ارے ہم تو ادھر آسان دے دا گران دے دے کدھر ادھر ایشوز تھی پختوچ کا ون والا تم تو پختو اکیڈمی کا مت اویل بلوا تا پروفیسروں سے بلا رو اگے بتا ہی ڈرا گئی کو کئی بار اتا ہوئے چلے کہ ار دغا دغا دے کدھر ادھر ایشوز دی نو من وی اکارڈنگلی آ رہا مزنا واغا سچ کم سر ویلے گن تو کم مانے الریڈی کار کڑی
اسد بلال جہانگیر وائی چے د سی ایس ایس لپارا د نور مطالعہ ترسنگا د انگلش جورا مطالعہ ډیر ضروری دا او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده که تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پوښتنې لرئ نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
ہر تزما ننگرہار تزما